السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلس د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله ځنګړی پروګرام خبريږي د راپورونو لانډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړی شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلی دی هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږکال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځی چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4.5 سوه نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیه او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپان د ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې سفر سمدستي وغنده او وی ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 6000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لیږدوي د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو له تیرېدو وروسته طالبانو تر اوسه هم دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. طالبانو د الزواهری د وژلو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورنو په اړه چې وایي دا ډله د دوحې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. لبلې خوا یو جګپړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي ان ا په ذریعه نه ده تایید شوی، خو په بصري ډول او یو شمیر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي ان ا تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جان کربي پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې جان کربي وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلی کربي چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبرې لاندې ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډیر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپور تر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 30 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. ولې طالبان پټه خوله دي؟ د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي
زما فکر دا دی چې د دوی اول په خپله رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کو کې نو کو خپل احتمال شاید وخت ونیسي چې دوی تایید کړي، او بل دا د طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل کم دروغ چې ویلي وه او د حقیقت نه لري خبرې یې دا وی کولې د هغې د پټولو لپاره دوی پټه خوله دي.
د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې وه راپورته کېږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویلي چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټډ پریس اژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفسیر نه ده کړی. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بې پیلوټ الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هیواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هیواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ وین جان کربي هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربي وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا موثریت سره ترسره کړو.
د جان کربي په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یوې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. بیا هم نوریاس نوری را سره دی پر دې موضوع نور رڼا اچوي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی، د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشارې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي وو ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړي، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدر بار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغې ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې او وایي ټکان ورکوونکي ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوي دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هېوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې سیګار د نوي راپور جزئیات مو اوریدل. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالره پور وړی دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر آسوزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې له خپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم دراز ویلي چې برښنا شرکت په 13 جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلي او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی تایوان ته له رسېدو سره سم په تایوان کې د ډیموکراسۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د تایوان پلازمېنې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. دغه سفر به چې چین یې له مخکې په وړاندې خبرداری ورکړی و د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د تایپی په هوایي ډګر کې میرمن پلوس ته د هر کلي لپاره د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوسف وو او په تایوان کې د امریکا جګپوړې استازی ساندرا اوډ کرک ورغلي وو. نانسي پلوسی وویل دغه کتنه د تایوان له څپاند ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه په ډاګه کوي او زیاته کړه چې له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ډیر مهم، ځکه دی چې نړۍ نن ورځ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشرې سفر سمدستي وغانده او ویویل چې هغه به په سیمه کې پر سولې او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه سفر به د چین او امریکا د اړیکو پر سیاسي بنسټ ژوره اغیزه وکړي او هغه د چین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په جدي توګه تر پښو لاندې کوي. چین چې تایوان د خپلې خاورې یو بیلتون غوښتونکی ولایت بولي او وایي که اړتیاوې د زور له لارې به یې بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، له تایوان سره د متحدو ایالتونو رسمي اړیکو ته په دې نظر ګوري چې غواړي د تایوان خپلواکي چې څو لسیزې مخکې اعلان کړي په دایمي بدله کړي. خو واشنگتن د پیکینګ دغه ادعا رد کړې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری بغزنی که پلسکونو چاپی خبرونی بندی شوی
خواب ده جان ناور لون کندو دست نور مجلی پا غزنی که چاپی دی
زوانان بخوال رسنیو که پیر محمد کاروان ستی
غریب شاعر یما یو ملنگ یما ما سره مینه کړی دا
د شیر پاڼه می د شاعر طاهر ځلان نظر اخیسته
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم سره بدلیږي او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي
ل شاعر او سندرغاړي آسیا مهربی سره شخیدلایم
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کړم سندری ټولنې ته جوړ کړم سندری شود ته جوړ کړم
د نورستان په برګ مټال ولسوالی کې مو وی چینه ته ورولو
اول چې نن ورځې نو په فکر کې جوش وو دا نن ورځې ټول دا چې غواخه ده دا به ټول ته کېدلې
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې درسره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوه نیمه خپریږي. للویا سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چاري لتیر نشته یو کال راهیسې ټکنۍ شوې دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بلې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چاري څرنګه ګډي وړي شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزني کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې تر څنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، اونیزه او ورځپاڼې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېرو مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د هغو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کېږي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ، دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي، هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا مهم درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپی رسنیو ناسم کیفیت هم د بندیدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویریا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
په فیسبوک او خپل رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13مه د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته. یو له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغسې ځوانان یا دغسې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوند دي که ورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یوه خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویرې خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لویې لویې ګرګې ما ته ښکاري، مخکې ما نه لویې لویې ګرګې دي، ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغه سې لوی لوی خلک شته، یعنی دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې دغه د نوې کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول، نو دا چې ور واستول وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو رادیو له د سره مرکه کوله او له دې پښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلې. د په نیوی کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وای زما کار را درون کو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکم. څنګه دغه یو احساس هم تاسو نه دی پیدا شوی؟
او دا دا ډیره لوی خبره ده. دا معنا لري چې یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کويږي هغه ورته متوجي شي، کده شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت راشي، او دا احتیاط د هنر لپاره او د هر اصطلاح باندې د د هیجانې لوبه د لپاره مزیر ده او د هنر د لپاره مزیر ده. خو زه به دومره بیا لچا خبره تاني چل به ورسره وکم چې روبه وایم چې دا چې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مستانه به روان شم. کنه دغه یعنی ډېره لویه خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور، رابندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه، هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو پنځونو ته چې کمې کوم نو پهغه باندې به زه ډېر ویریږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقع هم دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپله په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي، وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوز هم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایم وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېرو ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی. خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی، دای بلبلی غږ دی، دای نه هر چا ته موږ وایو. دغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستان واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ماته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړومه خو یو څه خو به واقعا رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي، دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی وي ډیوه اخیستی وي چې دا لفظ دې ښه نه دی، مثال دا خیال دې ښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شېبه کې خو کیف خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقع هم د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو مې کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره راسره وي. یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعرې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې کابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کېږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي.
دقیقا تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعري خپل ساينس نه ده، بلکې دا د احساساتو ساينس ده. خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لار ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنی ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغه ته به پدې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کیږي. د دې کبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه لري چې هغه پراخه نظر ولري، تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې د باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنگ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند چې حرص پکې زیاتی شي، هغه هنرمند چې سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند چې له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا، د هنر د تخلیق په وخت کې، هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري، هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي، په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوتې وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ول وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بل خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اوریدلی چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی د هغې نه وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې دی، هغه ډیر هغه کسان ډیر خوښي چې عمر زیاتی. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیر مرحلتونه دا پکې ډیر زیات دي. د دې کبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله، یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډیر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسېره نه شوې، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې و هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه د څه وه، شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي، دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کیږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخی شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنگ خپلی. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري؟ د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو، د خپل ملت لپاره، هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسؤلیتونه راجع کیږي. نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپل هنرونو او ادبیات کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نه وي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا داسې شیان دي سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي، رنگ بدلی، شکل بدلی، خپله بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له طاهر ځلان څخه په مننې د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبي بهیر د یوې غړې رالېږلی شعر در سره شریکوم. شاعر مینې دا شعر له کابل راستولی.
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زالو کے ٹول وجود ملتا جوڑتا ہے تمہیں ہر زائے پہ یادو کے ٹول وجود ملتا جوڑتا ہے تمہیں ہر زائے پہ یادو کے استر گتا تھا تو رہا ماں نان میں جوڑ کے سرو جامو کے رانت للی چی سفر تھا شاتا گورا بیا پتلو کے تارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئی اخترو کی تارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئی اخترو کی زبا چنگ بیان کرم زبا چنگ بیان کرم زما ہیلی آسمانو کی تصویرونا دیکھ کلو ما چیت نئی تصویرونا دیکھ کلو ما چیت نئی خپل زرگای ورتا تشو ما چیت نئی ستا یادونه می دهیلو پراگو کی ستا یادونه می دهیلو پراگو کی ورته اوخ کی می تو یو ما چیت نه
دروغی مجلې د دیونی د کتاب پانی اړو د صوفی نړی ناول د ناروې نام تولیکوال جوستن ګاردر لیکلې دی. ګاردر دا ناول په ناروېشي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمې وردک او شفیق میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګاردر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګاردر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګاردر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنا چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیاد هم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفي نړۍ ناول مروا ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ شو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کرکټر د صوفي په نوم یو پنځلس کلن نجلۍ ده. د دې نجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي: ته څوک یې؟ بیا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي؟ صوفي نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کیږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه راخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړباسي.
مصبداله مروه چلان څخه واورو چې د صوفی نړی ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی؟
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي، او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني، او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دی فلسفه په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ کوم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم سمي د هیلو په هیرو کې سوځ دم نړی دم نرات ډاډا چا وهلا نشم څوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړی دم نړی دم پک د بل اوږه د ورور زرمی د مور پنش پخ پلو وینو کې پخ پلا لمبیدم نړیدم زما د ذات دوره
د سما سات پونم د سندره داسي مهربي ده. د دې په وینا د شجینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشتې وکال کې ویل شوې ده. د سما ذات په سندره کې اغلې مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړي دي. له دوی په واورو چې ولې د شجینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړي دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې په دغه خاطر مې شروع کړی چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې مزمور شزینه په اصطلاح خوا ډیره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري، او د هغې مخکم فکر کوم یو دوی شاعران ولې چې تر هغې نوکې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعری کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعران وپېژندلې، او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر رواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو. یعنې دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنی تاسو یوازې د دې لخاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا انجونو ښځو ویلي دي، او کنه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه واځي خبره ده چې کله چې یو شیر دی خوښ نسی سره هغه اصلا ویلې نسی، ځکه هغه هغه یو دنن احساس چې سره په یو شیر کې بوننه وزي او هغه محسوسوي، هغه احساس به څوک نسی راستلای. واځي خبره ده چې دا شیرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړی دی، بیا مې هغه په سندره کې راوستلی، او پر هغه مې ډیر کار کړی دی. دواړه
اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولې دي. ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه. کوچی شبا د پښتو وی زبایا ما هبن کړی پښتان زما لالونا، کوچی شبا د پښتو وی زبایا ما هبن کړی پښتان زما لالونا، کوچی شبا د پښتو وی
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایک صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوب ډېره یو خاصه علاقه درلودله. دغه د ادبي شخصیت سره په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلی و یا فعالو، نو دا غصه زر دیره 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 متاثره و ما. ما دا لایق صاحب دره نور شیرونه هم کمپوز کری دی، خدا غا شیر چیولو دا خپل از ما دا جون سرم یو چه تراو درلو دی، یا مثلا دا غصه چوائی دیر وگری به زما لمرگ و روست از ما پا شیر باندی وای ارادونه.
دیر وکړی بزماله مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارادونه شاهی دیني په دې پوشي چې په خوله مې ظالمانو لګولې و مهرونه نو چې ژبا د پښتو وي زبه یما
دا شعر چې دا خپل ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړله د د د شوزو د شاعری د پاره هغه ما د لخص په شعر کې ولیدل، نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړی. او مې ویل او بل دا د لخص په لمړی تلین نو دغه کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سندرې هم شته چې وست تر کار لاندې مې او کار پی کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی میم جوړ کړی و، یعنی یمې جوړ کړی دی راته پرته دی، خو هغه می شاته کړی می دی، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه درې ژبه ډیره سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي ستا پښتني سندرغاړي ستا، خو هغه یعنی هغه یو بل 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 سیستم لري، یا هغه د یو څه جوړی چې هغه سندری مثلا بازار ته جوړی، سندری مثلا غټ ته جوړی، خو زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړی کم، زه غواړم سندری ټولنې ته جوړی کم، زه غواړم چې سندری شوز ته جوړی کم، چې د شوز هغه وند فکر برسیره کم.
ستاسو په جنو سندرو کې چې د فیسبوک لاله مو خبرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خبره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبا د سرګي په نوم باندې، څنګه دوی لتا سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوهیږي دوی؟
هغه اصلا جرمنۍ نه دی، روس دی. هغه په خوا د روسي باند سره په اصطلاح هغه په جرمنی کې هغه ګیټار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه میلودی یا نغمه یې هغه جوړه کړې، او شعر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخه سړی ویلی سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ یې ما جوړ کړی دی، بل اړخ یې ده جوړ کړی، میلوډي ده جوړ کړی، شعر ما پکې اچولی دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ور نږدې وي، دغه سندرو په باره کې څه درته وایي؟ کله څه تبصره کړې ده سي دا څنګه موسیقي ده؟
بله، هغه ما خپل زه یو سندره لرم چې دغه سندرې شعر د نیمې غني دی، هغه ما تقریبا فولکلوري کې جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دي، نو هغه سندره خلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوښه سو، هغه د پاره یو نوې شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیږي نو هغه ډیره خوښه کله.
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبري کولی، هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک ک موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي شنه، نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري. سرګي ته څنګه ناشنا ښکاره نه شوه؟
سرګي ته ناشنا ښکاره شوه. د دې سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه ده کړې. دا سندره لکه دا نورې سندرې ما کمپوز کړې ده او الکس هغه ډایرکټ کړې ده، د موسیقي ډایرکټر هغه دی. هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی. کچیرې ما د ده صحیح کړی وای چې د ګیتار پکې ژغولی ده دا کار کوي، ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راشي بیا هغه کې کوم مشکل نه وي کله چې یو څوک په نوټیشن باندې پوهیږي. خو دا خبره دا سندره ډېره محلي ده، نو په دې دلیل ما دا پرېښول چې په هغه کې ګیتار نه وي. یا کین په پس منظر کې ګیتار شته خو په پس منظر کې دی، یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دي، هغه اصلي نغمه چې ده، هغه ګیتار نه دی لکه دا نورې غربي سبک سندرې چې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنې چې نشته چې سیلانیان ورځي او دا چینه د عوایدو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. مشهورې تودې چینې د چک جمهوریت په کارلووي واري ښار کې، په ایتالیا، ترکیه، نیوزیلند، د امریکا په متحده ایالاتونو، کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورځي. په دې هیوادو کې د دې چینو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چینو سره هوټلونه دي چې خلک پکې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چینو کې ولامبي. په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونه کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي. د وزن د کمولو لپاره هم له چینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته. له دغو څخه یوه هم د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې تاوده چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي. دې چینې ته به پخوا د لمبا لپاره نسبتا ډېر خلک ورتلل، خو په افغانستان کې د وروستیو لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی. دا چینه د برګ مټال ولسوالۍ له بازاره شمال لور ته شاوخوا 70 کیلومتره لرې د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده. په جاړه نور په سیمه کې دا ازادي راډیو له خبري علاوه
د نورستان تودې چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک. د نورستان برګ مټال کې تودې چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل دغه چینی ته د خلکو ورتک کم شوه دی. یا د چینه د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 20 کیلومتر لرې د دنګو غرونو په منځ او د خړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي. یواز مکه، یوه هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی وب بهیږي. ساینس پوهان وایي تودې چینی هغه زینو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځونکي یا تشپشانونه شتون ولري او یا هم د لارې پوګدو کې وب داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایی اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې وب بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانه خپل یادې چینی ته ورغلي او ډنډ کې کوششوي، خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلوده.
اول چې نه وځینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم، ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول تو کېدلی، خو داسې نه ده. زه خپل نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلی و، ما طاقت ونه کړه بیرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته لوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوست په دی باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه دسی او رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسې نه باسي، بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به پریس کې ګرم کالی باغوندي پنځه ورځې پوری په اسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غزیدلې لارې او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنۍ لامل د نختارو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحه تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سہولیات برابر کړو.
د نورستان په غنو سیمو کې د خپل شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارون ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په سیر نور زیات زایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. هم دې خپل اگانو ته پکاتو په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه په کې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دې هڅه وکړي چې موزیم لاغنی کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنوي جګړو وروسته په 1900 اتیا لمریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبري، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعات او کلتور ریاست ودانۍ کې د نن ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوی، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلونه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم مسجدنه کوي چې زیات خپل دغه نیوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریات غواړي تقریبا اوس سپوره په برخه کې سپوره ډیر سیوی دي.
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غنی کولو لپاره هڅې وکړي.
دلته راغلی ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت د لیر اعظم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینم. هغه دوستان یا قربان چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا زکه زموږ ارزښمن شان دي. دې تور ښکار کوم موزیم کې تاریخي ځایونه، تاریخي شیان پراته دي، آثار پراته دي. نو دې ته ورشم د دولت او د خلکو څخه امیدوارو څخه هله داده، د خلکو څخه هله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونو کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپر.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم ته تقریبا په دا ورستی کې زیات شمیر تاریخي منقول آثار راوړل شوي دي چې په هغه کې زموږ تقریبا زیات شمیر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا هغه خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوښي دي هغه په نتیجه کې د سپونونو په لاس راغلی دی او هغه بیا کندهار موزیم ته را انتقال شوي دي چې تقریبا تر 500 پرې هغه آثار تعداد رسیږي.
د کورنیو جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې یو لوی موزیم موجود و چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.